أوقاتك خوش، خدها نجاح دار.
یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ستړي مشال او اختر مو مبارک. زه سفی الله ستانک زایم، تاسو د ازادي رادیو د غرمنی خبری مجلې ته را بولم. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دی او په کابل ښار کې د لومړی حوزې په یو اړوند سیمه کې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ برید وشو. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي ښایي ټول بریدګر د افغان پوځیانو لخوا وژل شوي وي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن د اختر په مناسبت په پیغام کې د سولې او له طالبانو سره د اوربند مسله یاده کړه. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هرڅه مخکې خبرونه فرشته جلال ځای وایي.
اوریدونکو ستړي مسې، د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن یو ځل بیا د سولې لپاره د جګړې پر بندېدو ټینګار وکړ. رپورټونه وایي پر کابل ښار نن 12 راکټي حمله شوې دي. ایران یو نوی جنگي جټ الوتکه جوړه کړې او د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر وایي په روسیې د امریکا د بندیزونو د لرې کېدو پر امکان غور نه کوي. پوره خبر نو واوري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن یو ځل بیا د سولې لپاره د جګړې پر بندېدو ټینګار وکړ. ښاغلی غنی نن ولسته د اختر په وینا کې پر کابل ښار نننیو راکټي حملو ته په اشاره وویل افغانان د راکټ ګواښته نه تسلیمیږي.
که دوی فکر کوي چې د راکټو په حملو لاندې دا ولس سر ټیټوي، بیا د فکر وکړي. دا ولس اوچت ولس ده، درېدلی ولس ده او همیشه به د خپل استقلال او له خپل اسلامي عناناتو نه دفاع وکړي.
د ښاغلي غنی د وینا پر مهال د هغه له ږغ سره د راکټو د لګیدو آواز اورېدل کېده. رپورټونه وایي 12 راکټ نن پر کابل ښار توغول شوي دي. چارواکو ویلي چې یو راکټ ارګ ته نږدې او دوهم په کابل کې د امریکا سفارت او د ناټو قرارګاه ته نږدې ولګېد، خو چاته زیان نه دی رسیدلی. په همدې حال کې په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما نن افغانانو ته د اختر د مبارکۍ پیغام کې ویلي چې د سولې لپاره د افغانستان د خلکو او حکومت د هڅو ملاتړ ته متعهد دي. د کابل د لومړی امنیتي حوزې په منطقه کې د ریکا خانې په کوڅه کې وسلوالو کسانو نن ډله ییزه حمله کړې وه. د کورنۍ چارو وزارت ویان نجیب دانش په دې اړه د ډیرو جزئیاتو له ورکولو ډډه کړې، خو ویلي دي چې وسلوال کسان یو کور ته ننوتي وو او په دوی وایي چې په ډزو کې یو بریدګر وژل شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویاند وویل چې یو شمېر وسلوالو کسانو تر ډېرې مودې په سیمه کې مقاومت کاوه او د افغانستان امنیتي ځواکونه سیمې ته رسېدلي دي. ایران یو جنگی جټ الوتکه جوړ کړی چې ټول مواد یې د ایران کورنۍ محصول دی. د ایران دولتي ټلویزیون نن ولسمشر حسن روحانی ښکاره کړ چې د الوتکې د پیلوټ په کابین کې ناست دی. د کوثر په نوم دا نوی جنگی جټ الوتکه د ایران د ملي دفاع صنعت په نندارتون کې ښودل شوې ده. د ایران دولتي خبري اژانس تسنیم ویلي چې د الوتکه سل په سلو کې د هیواد دننه جوړه شوې پرمختللي ټکنالوژي او پرمختللی د رادار سیستم لري. د امریکا متحدو ایالاتو دوه ایرانی وګړي په دې تور نیولي چې تهران ته یې جاسوسي کوله. د امریکا عدلي وزارت ویلي چې د کسانو په امریکا کې د ایران د رژیم د مخالفو ډلو او د یهودانو د مرکزونو په اړه معلومات راغونډول. یو نیول شوی وګړی احمد رضا محمدی دوستار نومیږي چې 18 کلن دی او د امریکا تابعیت لري. دوهم وګړی مجید قربانی نومیږي چې په کالیفورنیا کې اوسیږي او 59 کلن دی. د امریکا د عدلیه وزارت په وینا د دغو کسانو څخه یوه په 2010 میلادي کال کې ایران ته سفر کړی و او هلته یې د هغو کسانو په ارتباط معلومات ورکړي وو چې په امریکا کې اوسي او د ایران د رژیم مخالفان دي. پر دوهم وګړي هم داسې تور پورې سوی دی چې په امریکا کې په شیکاګو کې د یهودانو د مرکزونو په اړه معلومات راغونډول او له ایران سره یې شریکول. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي چې پر روسیا د بندیزونو پر لری کولو فکر نه کوي. جمهور رئیس ترامپ وویل شای په هغه صورت کې به پر دې غور وکړي چې روسیا په اوکراین یا سوریه کې هغه څه ورکړي چې امریکا یې غواړي. ترامپ سوریه او اوکراین ته اشاره وکړه او ویل چې له روسیې سره ډېر کار امکان لري او دواړه هیوادونه د جوړجاړي ډېره زمینه لري. ډونالد ترامپ له رویټرز سره په مرکه کې چې پرون خبره سوي وویل چې ولادیمیر پوتین تیره میاشت په هلسنکي کې د کتنې پر مهال له ده څخه غوښتنه نه ده کړې چې پر روسیه دې د امریکا بندیزونه لرې سي. دا و خبرونه.
خبرونه مو اوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې نن د کابل د لومړۍ حوزې په یوه سیمه کې د وسله والو افغان پوځیانو ترمنځ برید وشو، ترمنځ جګړه وشوه.
تنها دو تن از نیروهای نظامی ما سطحی مجروح شدیم. وضعیتشان کاملا خوب است. عملیات تصفیهی در اینجا پس از حمله آغاز شد. به احتمال قوی که تمام تروریستایی که در این ساحه داخل شده بودن از بین برده شدیم.
وسله وال د رکاخانی په سیمه کې په اوسترای کې ځای پر ځای شوی و. اخو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې د سولې او اوربند مسله یاده کړه.
ما اعلان آتش بس کردیم، مشروط برای که آتش بس دو طرفه باشه.
ولسمشر غنی په دې خبرو کې د کابل نننۍ او راکټي بریدونو ته هم اشاره وکړه او ویل چې په دغو بریدونو سره به تروریستان د افغانانو ارادي کمزوري نه کړي. نور مهم مسایل هم لرو، تر پایه راسره پاتې شئ. او ری چې په کابل ښار کې د لومړی حوزې په یوه اړونده سیمه کې وسلوالو مخالفینو له افغان پوځیانو سره جنگ وکړ. په دغه جګړه کې دوه افغان پوځیان ټپي شوي دي او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند نجیب دانشوي ښایي دوه تر درې بریدګر په دې پیښه کې وژل شوي وي، خو د دوی تصفیوي عملیات به روان وي. حدیث پردیس دغه مسله تعقیب کړې او همداشه به د کابل په سټوډیو کې دی. پردیس صاحب، مهرباني وکړئ وروستي جزئیات سدی.
مننه. سلامونه تاسو ته اوریدونکو ته د اختر مبارکي هم وایم. بلې، سنګزای صاحب، نن سهار په د کابل په خار د اولی دویم او شپاړسم حوزو اړوند مربوطاتو کې البته د کورنیو چارو وزارت په خبره لس راکټونه لګیدلې دي چې له دغه بریدونو وروسته د کابل د لومړۍ حوزې اړوند د رکاخانې په سیمه کې یو شمیر وسلوالو دغلته ډلهیزه حمله کړې وه چې څو ساعته له افغان ځواکونو سره په جګړه بوختو. شیبه مخ کې د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش د پیخي په ځای کې رسنیو ته ویل چې ټول وسلوال وژل شوی دي او د په خبره په ډیر قوي احتمال ټول وسلوال لمنځه وړل شوی دي او د اطفایي را رسیدلې تر څو په غسیمه کې چې کوم ځایونه وور اخیسته د غي وور د خاموشولو لپاره. د خغلی دانش په خبره په دغه پیخه کې دوه تنه برسیرن ټپي شوی دي، البته دوه پولیس او ملکی تلفاتو چې ملکی خلکو ته مرګوب لا وخت د پدې رابطه ویل چې سیمه تخلیه شوی او چاته مرګوب نه دا وخت خدج پدې برخه کې د خاغلی دانش خبرې یو برخه لوریدونکو سره وورو.
عملیات تصفیهی در اینجا پس از حمله آغاز شد. همکنون که شما میبینین اطفای آمده تا ای که او ساحی را که آتش گرفته خاموش بکنه. به احتمال قوی که تمام تروریستایی که در این ساحه داخل شده بودن از بین برده شدن و قطعات خاص ما در اینجا حضور دارن. عملیات جستجو هنوز هم در این ساحه جریان داره.
د وسلوالو د شمیر پر رابطه باندې تر اوسه پورې یعنی زد و نقیز راپورونه ورکول کیږي. ځینو راپورونو کې وطن خودل شوی خو د کورنیو چارو وزارت د دریو تنو خبره کوي. یو پوښتنه چې همیش مطرح کیږي او اوس هم چې دغه حمله شوې ده، البته رکاخانی سیمه تقریبا د افغانستان دفاع وزارت او دوی سره ډیر په کم وطن کې موقعیت لري، دا چې وسلوال څنګه دې سیمې ته راغلي وو؟ دا پوښتنه مطرح شوه د امنیتي مسؤلینو نه، خو دوی په دې رابطه باندې بڅېړي نکیږي او وروسته به معلومات ولسره شریک.
یو څه بلم کله تفنه وای خغلی دانش در راکټي بریدونو ته اشاره وکړه. فکر کوم ولسمشر اشرف غنی هم راکټي بریدونه نن یاد کړل. په کوم سیمه باندې لګیدلی آیا په دې پویږي که څنګه؟
بله سنگزی صاحب، راکټي بریدونه چې نن سهار په کابل یعنی وتوغول شول، دقیقه نغه مهال چې ولسمشر د اختر مبارکي ویلا او ولستای وینا کوله، همغه وخت دغه حمله وشوي او دغه بریدونه د اولی اوزي دویم اوزي شپاړسمه اوزي په مختلفو سیمو کې لګیدلی، او دقیق سیمو په باره کې مو پوښتنه وکړه چې په کوم ځای کې خود کورنیو چارو وزارت په دې رابطه باندې څه نوې، اما په دغه سیمو کې د اولو دوم شپاړسمه امنیتي اوزو د کابل تقریبا هغه گرین زون ایریا راضی پکې چې په هغه کې تر ډیره پورې یعنی سیاسي نمائندګۍ سفارتونه او د الته موقعیت لري. بل
مننه کوم د سپردې سو د کابل استډیو له موږ سره خبرې کولې. د کابل د ننني بریدا او راکټي حملو په اړه باندې روسي جزئیات شریکول. نن د کابل د رکاخانی په سیمه کې په اوسرای کې وسلوال داخل شوی او د کابل په څو سیمو باندې لمړی راکټي بریدونه وکړل او روسي له افغان پوځیانو سره وسلوال نښته پیل کړه.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
اوس هم ورزو د ولسمشر اشرف غنی د نویو څرګندونو جزئیاتو ته. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې د سولې او اوربند یادونه وکړه. هغه وویل چې افغان حکومت اوربند اعلان کړی خو مشروط پر دې چې وسلوال طالبان هم دغه اوربند ته غاړه کېږدي. هغه همداراز د کابل نننیو راکټي بریدونو ته اشاره وکړه او ویل چې په دغو بریدونو سره به تروریستان خپلو هدفونو ته ونه رسیږي او افغانانو ارادې نشي کمزوري کولای. د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام په کابل کې دغه موضوع تعقیب کړی او همدا شپه د کابل په سټوډیو کې دی. اکرام صاحب مهرباني.
ډیره زیاته مننه ستانکزی صاحب، تاسو ته سلام او اوریدونکو ته د اختر مبارکي. لکه څنګه چې تاسو وویل، ولسمشر محمد اشرف غنی چې د وسلوالو پر ضد وویل چې د وسلوالو پر ضد د حکومت اعلان شوی اوربند په نړیواله او ملي کچه باندې د دغه اوربند ملاتړ شوی دی. ښاغلی غنی چې نن یې د لوی اختر د لمانځه تر ادا کولو وروسته په ارګ کې وینا کوله، دا اوربند مشروط یاد کړ او ویل هغه وخت به نافذیږي چې وسلوال طالبان هم د اوربند په اړه رسمي اعلان وکړي او خپل اوربند اعلان کړي. لکه څنګه چې مخکې هم تاسو یادونه وکړه، د ولسمشر د وینا پر مهال باندې د کابل په ښار باندې یو شمېر راکټونه د توغولو غږونه هم واورېدل شول چې ښاغلی غنی هم ورته په خپلو خبرو کې اشاره وکړه.
ما اعلان آتش بس کردیم مشروط برای که آتش بس دو طرفه باشه، اما طول چه هغه گروپونه هغه افراد چه توطئه بانده باور لری وینی بانده باور مندی نن به هغه سه اعمالو که چه ده افغانستان ده ولس آرامی به خطر که واش که دوی فکر کهی چه ده راکتو پا حملو لانده دا ولس سر تیتهی بیاد فکرو که دا ولس او چت ولسته در ایدلی ولسته هاو همیشه با خپل استقلال او خپل اسلامی عناناتونه دفاع وکړي.
ښاغلی غنی همدار از ویل چې د اسلامي نړۍ نږدې 3000 دینی عالمانو په وروستیو کې فتوا ورکړه چې د افغانستان جګړه انتحار او انفجار هیڅ دینی توجیه نه لري، نو باید دلته بل اخره سول راشي. ښاغلی غنی ویل چې 93% افغانان، عام افغانان چې د وروستیو شمیرو لمخې په افغانستان کې سول غوړي، همدار از په اسلامي نړۍ کې هم د افغانستان د سولې په اړه اجماع رامنځته شوی دی او افغان حکومت د سولې لپاره کار کوي. دغه د آتش بس اعلان ښاغلی غنی د رواني اونۍ د یک شنبه په ورځ د هیواد د خپلواکۍ د ګټلو د 99 کلیزې په ویاړ په جوړه شوې غونډه کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې په مشروطه توګه د 3 میاشتنۍ اوربند اعلان کړ. که څه هم وسلوالو طالبانو په رسمي توګه د اوربند په اړه خپل دریځ لا هم نه دی په ډاګه کړی، خو رویټرز خبری اجانس 13 ورځ د دوو طالب قومندانانو لخلی چې نمونه نه دی یاد شوی وری چې د طالبانو مشر مولوی هیبت الله د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا اعلان شوی اوربند رد کړی دی. یو طالب قومندان د نوم د نه خودلو په شرط د اجانس ته ویلي چې په کوچنی اختر کې اعلان شوی اوربند امریکایي ځواکونو په ګټه تمام شو، دوی بیا نه غواړي چې اوربند وکړي. خو وسلوالو طالبانو د یو شمیر افغان زندانیانو د خوشی کولو خبر ورکړی دی. دغه زندانیان د دوی په وینا باندې چې په فراغ، غزنی او هلمند او یو شمیر ټول ولایتونو کې شمیرې سلګونه تنو ترسيږي چې د عرفي پورز یعنی 13 ورځ دوی له سهار د پروسه پیل کړي وو د شپې تر ناوخته دوام وکاو د زندانيان خوش کړل د زندانيانو پړه باندې 13 ورځ
اکرام صاحب چې موضوع ډیر اونو وزو فقط یو څه غواړم وایم پښتنه وکم چې د طالبانو ورستی دریس خود شې نه دی هغه شوی نه دی معلوم شوی تر دا اوسه پورې کڅنګه
نه تر دې دمو وسلوالو طالبانو د اوربند او د نور مسایلو پاړه هیڅ نه دی ویلي ورستی اعلامی دم د غزندانیانو پاړه چې ما یادونه وکړه خپدې شوی دی خو په دې اړه لاس نه
ډیره مننه کوم له کابل اکرام الله اکرام چې د ولسمشر اشرف غنی د نیو سرګندونو پاړه باندې موږ ترسي جزئیات راکړه ولسمشر اشرف غنی د اوربند مسله یاد کړه دا ویل چې افغان حکومت اوربند اعلان کړي خو طالبان هم باید د اوربند ته غاړه کېږي هغه د کابل راکټي بریدونه هم یاد کړل چې ویل په دغه بریدونو سره به ترسان خپل هدفونه ته ونه رسیږي
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
رانا چې ازادي رادیو ته موږ غوښنه د پاکستان حکومت غواړي چې په قبایلی سیمو کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره نوې پلان عملی کړي حکومت څه غواړي او څه باید وشي چې قبایلی سیمې د پاکستان د اساسي قانون په چوکاټ کې داخل شي دا موضوع زموږ همکار رضوان مراد څارلې ده همدا شپه په سټوډیو کې ده مراد صاحب د پاکستان حکومت د قبایلی سیمو لپاره څه پلان لري
مانه نستانګ زه سب قسم چې په دې ورسېو کې د پاکستان حکومت قبایلی سیمې له خیبر پښتونخوا سره یو ځای کړلې او د خیبر پښتونخوا د صوبې یا ایالت برخه وګرځیده خو د قبایلی سیمو پراختیا ته په پام او دغه تشومره خلکو سیګاغي ته په پام سره د پاکستان حکومت غوړي چې د قبایلی ټولې سیمې چې مخکې د اسلام آباد یا د فاټا په نامه یاد دي چې د مرکزی حکومت لخوا کنټرول دي د سیمې د پاکستان په د اساسي قانون په چوکاټ کې راولي یعنی هر هغه پاکستاني چې د پاکستان په اړه برخه اوسيږي هغه شان حقوق به د قبایلو سیمو اوسیدونکو ولري او کوشش کوي چې دا په یو ډول باندې قبایلی سیمې د پاکستان هغه د انګريزانو په خبره چې مین سټریم یا هغه اساسي بهیر د عوامو کې داخلي کړي او د پاکستان برخه ورزوي
مننه څه باید وشي چې قبایلی سیمې د پاکستان د مرکزی حکومت او د دې هیواد د اساسي قانون په دایره کې راشي او دا مهال حکومت په قبایلی سیمو کې له کومو چیلنجونو سره مخ ده
څو شیان چې د پاکستان حکومت ته وړاندیز کیږي د پاکستانی چارواکو لخوا د پاکستان د پوز لخوا او حکومت خوست نوې د عمران خان په مشرۍ د غدا د چې لکونه یا سلګونه زره قبایل د قبایلی سیمو د جګړو لامل په شمالي وزیرستان جنوبي وزیرستان کې دا به زه شوې دي د دوی برت سنیدل یو لوی مسأله د ترڅولته د خلکو نظر او د خلکو وغراي هم وخلی چې د دې سیمو برخلیک سره هم باید وټاکل شي دوهمه مسأله هلته د وسلوالو ډلو موجودیت دی چې پاکستان وی مونږ ته غوښته او افغانستان حکومت وی چې اصلا د پاکستان ملاتړ سره دی او افغانستان کې فعالیتونه کوي یو دا مسأله ده او بل مسأله ده چې هلته د پاکستان یا د فدرالي پخوانی قانون ډیر سخت قانون دغه د التزای پر ځای دی او دغه قانون بدلول لپاره هم هلته د بشري حقوقو اندیښنې دي چې د دې قانون په عملي کېدو سره باید اغه ته پام وشي نو د بشري حقوقو مسله د کډوالو مسله او تر ټولو مهمه مسله الته د وسلوالو ډلو موجودیت هغه ستونزې دي چې پاکستان ورسره مخ دی تر څو کولای شي چې د قبایلی سیمې د پاکستان د اساسي قانون په چوکاټ او نظم او دایره کې راولي
بله زیاته مننه کوم رضوان مراد چې د پاکستان د نوي حکومت د جنو پلانونو په اړه باندې چې د قبایلی سیمو په اړه باندې لري مختجزات فورول آزادی رادیو ته غواکی است اوس په هم راځو د افغانستان یو داخلي مسلې ته د کونړ اوسیدونکو د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د لوی اختر په خاطر د اعلان د اوربند اعلان د درو میاشتو مشروط اوربند لیلان ملاتړ کړي او لوستولو طالبان هم غوښتي چې ورته اقدام وکړي رهلان وری په دې اړه ریپورت جوړ کړي
د کونړ اوسیدونکو وای په تیر کوچنی اختر کې د حکومت او وسلوالو طالبان اوربند کې لډې روکلونو روسته په خوخی د اختر شپې ورځې تیر کړي اوس چې د لوی اختر پر رسیدو ولسمشر غنی یو ځل بیا یو طرفه مشروط اوربند اعلان کړي کونړیانې ملاتړ کوي او له وسلوالو طالبانو هم د ورته اوربند اعلانول غواړي ګوهر ساپی او حمید ځواکمن د دوشنبه په ورځ آزادی راډیو ته وویل کونړیان وای په تیرو څلوېښتو کلونو کې له مرګ ژوبلې غمونو او ژړاګانو نور سن دلی دلی او له وسلوالو مخالفینو غواړي چې نور دې جنگ ته د پای ټکی کېږدي. محمد علی جوهر وای
زکه چې زمونږ لسونه نور د جګړو نه پتنګ راغلی دي، نور د مړو نه، نور د جړاګانو او ویرونو نه پتنګ راغلی دي. د ولسونو په نمایندګۍ، د خپل ځان په نمایندګۍ باندې په ښکېلو غاړو غږ دی چې دایمي اوربند ته زمينه سازي وکړي او دایمي اوربند اعلان کړي.
دا یادونه وړ ده چې تیره ورځ ولس مشر غنی د لوی اختر د مبارک ورځو او د افغان ولس د خوښیو په خاطر درې میاشتې مشروط اوربند اعلان کړ، که څه هم چې تر اوسه ورته وسلوالو طالبانو کوم ځواب نه دی ورکړی، خو د اوربند دغه اعلان د هیواد دننه او بهر تایید شوی او د خلکو د ملاتړ سبب شوی دی.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د کابل پانتون په لیلیه کې یو شمېر محصلان وایي چې د نامنې او اقتصادي ستونزو له امله خپلو کورنیو سره د اختر له نمانځلو بې برخې دي او اختر په لیلیه کې تیروي. د افغانستان د ولسي جرګې د لوړو زده کړو کمیسیون د لوړو زده کړو له وزارت غواړي چې دغو محصلانو ته د اختر په ورځو کې ځانګړې پاملرنه وکړي. له بلې خوا د لوړو زده کړو وزارت وایي دې محصلانو ته به خاص پام اړوي څو د یوازیتوب احساس ونه کړي او د اختر شپې ورځې په خوشحالۍ تیرې کړي. اکرام الله اکرام په دې اړه یو تفصیلي رپورټ جوړ کړی.
اختر د مسلمانانو لپاره د خوشحالی او یو بل کره د تاګ را تاګ او مبارکۍ ورځ دي. خو د کابل په هندون په لیلیه کې د ولایتونو یو شمیر محصلان وایي چې د امنیتي، اقتصادي او یو شمیر نورو ستونزو له امله خپل کورنۍ سره د اختر لمانځلو بې برخې دي. د کندوز ولایت اوسیدونکو او د کابل په هنتون د ژورنالیزم د پوهنځي محصل عیسا خان محمدی وای د نامنې لامله د څو کال اختر په لیلیه کې تیروي چې په خبره د حالت ورته سخت او ناهیلی کوونکی دی. دا وای دا چې امنیتی ستونزې ډېرې دي، نشم کولای چې کور ته ولاړ شم، نو ځکه په لیلیه کې پاتې کیږم. په مسافرۍ کې اختر سخت تیریږي ځکه چې له کور او د کورنۍ له غړو لرې ورسره د اختر نمانځلو له خوشحالۍ بې برخې یم. خو نوموړی وای چې له دې ټولو سره سره غواړي تحصیل وکړي او د خپل هیواد په آبادۍ کې برخه واخلي. د ننګرهار ولایت د خوګیانو ولسوالۍ اوسیدونکي وسیم بل هغه محصل دی چې اختر په لیلیه کې تیروي. دی وای د نامنې او ترڅنګ اقتصادي ستونزو هم په اختر کې کور ته د تګ مخه نیولې ده.
پیسې خاص شي نو همدې په خاطر دومره لږه نه و چې اختر کې کور ته لاړ شو. دویم مشکل امنیت دی. زه خپل هم د ننګرهار د خوګیانو ولسوالۍ څخه یم چې تاسو ته ښه پته ده چې هغلته د داعش ډېر فعال او حضور دی، نو همدې له امله مې ونه شو کولی چې دغه اختر ته کور ته لاړ شم.
وسیم وایي چې نږدې د اختر درې واړه ورځې په لیلیه کې تیروي، خو کله کله په کابل کې د میشتو خپل خپلوانو کره هم سر ورښکاره کوي. خو وایي چې په دغسې حالت کې ورته د کورنۍ غړي په ځانګړي ډول مور او پلار وریادېږي او دا حالت یې ځوروي. د له حکومت غواړي چې په لرو پرتو سیمو کې د امنیت د تامین په هدف خپل هڅې تیز کړي ترڅو امنیت خوندي او خلک په ډاډه زړه وکولای شي د اختر په خوښیو کې خپل سیمو ته لاړ شي. په همدې حال کې د افغانستان د ولسي جرګې د لوړو زده کړو کمیسیون د لوړو زده کړو له وزارت غوښتنه کوي چې د دغه ډول محصلینو له حالته ځانونه خبر کړي. د دې کمیسیون غړي عبدالقادر قلاتوال ازادي راډیو ته وویل
لازمه ده چې د لوړو مسلکي زده کړو وزارت رهبري دوی پښتنه ورباندې وکړي لیلی ته ورسي او د دوی د یا شوي باته کې خاصه توجه وکړي. ادي اقل که نور څه نه وي یو کیکو کلچه مهیا کې یو
دای واځي د کابل په هنتون محصلین نه دی چې لغپل کورنۍ لری دلته په لیلیا کې د اختر خوخین منځي، بلکې د هیواد د نورو په هنتونونو په لیلیو کې هم محصلین لور تستونز سره مخ دي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د وزارت یو پلاوی هر کال د اختر په ورځو کې د هغه محصلینو چې په لیلیا کې ژوند تیروي له حاله ځان خبروي او حتی ولسمشر ځان ته غواړي. د دې وزارت ویان فیصل امین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
در ایام
ای وخت کې ماسلین د وای دفتر په ورځو کې چې کوم ماسلین خپل کورونو ته نشي تللی، دلته ورته د وزارت لوري نوري د خوخي برنامه نیول کیږي. له دوی سره د وزارت پلاوی ګوري. د ولسمشر په برنامه کې هم دغه ماسلین ته ځای ورکول کیږي او دوی زیاتره وخت ارګ ته غوښتل کیږي ترڅو له ولسمشر سره وګوري. خغل امین وای چې افغان ولسمشر دغه ماسلین ته ډیرې وخت بلابل ډالۍ او نقدي پیسې ورکوي او زده کړو ته هڅوي. په ورته وخت کې د چارو یو شمېر کارپوهان او د پهنتون استادان وایي چې دا محصلین د اختر په ورځو کې مینی او تسلیت ته ډیره اړتیا لري. باید د لوړو زده کړو وزارت او نور اړوند بنسټونه دوی ته د خوشحالۍ بیلابیلې وسیلې برابرې کړي. د استاد برهان الدین ربانی د تعلیم او تربیه پهنتون دروپوهنې پهنځي استاد شرف الدین عظیمی وایي چې دغه محصلین د خپل کورنۍ لري د مایوسۍ له حالت سره مخامخ وي.
رسنۍ کومک وسلو کې دوی سره دوی په جنو کنسرتونو کې، په جنو محفلونو کې، په جنو خبرونو کې دعوت کی دوی راو غواړي او دوی سره د دوی د زړه خاله وي چې حتی د دوی د سیمو د ولایتونو کلچر او فرهنګ پوښتنه ترې وکړي.
دی وایي دغه محصلین د بیلابیلو ستونزو له امله له خپلو کورنیو لیرې دلته په کابل کې د اختر ورځې تیروي، نو باید د لیلی پر ځای د ساتیرۍ ځایونو ته لاړ شي او د اختر ورځې په خوښۍ تیرې کړي ترڅو له یوې خوا له مایوسۍ او یوازې والی خلاص شي او له بلې خوا د اختر ورځې په خوښۍ تیرې شي.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم. زه لالا فشالم د کندهار خبرې کوم. د اختر مبارکي او ټول د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته او مشرتابه ته او ورونو او خوندو اوریدونکو ته وایم الله پاک دې چې زموږ په وطن کې سوله راشي، سوله امنیت خوشحالي راوړي او بس دغه ارمان کې ناست یو. نو نور وخت نه نیسم، دغه لنډ پیغام پرېږدم چې د اختر په مناسبت ټولو مسلمانانو وروڼو ته مبارکي وایم. الله پاک چې د پیغام وساتي، الله پاک چې دغه خوشحالي اختر کې نور وخت نه نیسم. سلام
بلې د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. اول خو د نیکمرغه لوی اختر د رارسېدو د امله د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته او ټول د افغانستان ټول مظلوم ملت او ټول مسلمه امت او ټول اسلامي نړۍ ته د اختر مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې دا یو داسې اختر وي چې د سولې او صفا اختر شي او خدای تعالی دې د دې اختر په مناسبت خدای دې وکړي چې نور د افغان په لاس افغان وینه توی نه شي، د مسلمان په لاس او مسلمان د انسان په لاس د انسان وینه توی نه شي. خدای دې د سولې او صفا اختر کې د رسنیو څخه موږ واورېدل چې د افغانستان رئیس جمهور اشرف غني د طالبانو سره یو د نیشنل اعلان د وربند وکړي. موږ اصلا تشکري کوو د وربند څخه. خدای دې وکړي چې دغه د وربند موقتي نه وي او خدای دې وکړي چې دا وربند دایمي شي. نو زموږ غوښتنه طالبانو ورونو سم دا ده چې ودغه غوښتنې ته مثبت جواب ووایي، دویم د وربند قبول کړي تر څو چې په دې درې میاشتو کې د افغانستان خلک نوکړي اسایش او د وسایي نفس وکړي او د دغه درو میاشو په موده کې به ان شاء الله تعالی کې دوی قبول کړي. د دوالو طرف سپینجلی به سرکښینی علما به سرکښینی د هر طرف په هر پار ولایت کې، په هر کلی کې، په هر ولسوالۍ کې به ان شاء الله خلک سرکښینی تا چې وصولې ته به یو زمينه مساعده شي. او سلام تاسو دایمي همکار خارج پښتنه.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
مننه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولی. اوس هم عصمت څاروان د زړه د حملو په اړه باندې د یوې نوې ټکنالوژۍ د جوړولو موضوع موږ ته وایي.
د انډروید سیستمونو لپاره یو اپلیکیشن جوړ شوی چې انسان ته مخکې تر مخکې د زړه د حملې د احتمال خبر ورکوي. د هسپانیایي ساينس پوهانو له لوري دا جوړ شوی اپلیکیشن کارونکو ته شي چې د زړه سکتا یا حمله پر راغلي او کندا او که حمله پر شوی وي ورسره مرسته کوي او سپارښتنه ورته کوي چې د روغتون عاجل څنګ ته لاړ شي. د اپلیکیشن د اسپانیا د والنسیا د پولیټکنیک څیرونکو جوړ کړی او اوس په تجربوي پړاو کې دی. دا اپلیکیشن د زړه د حملې د معلومولو لپاره له کاروونکي د درو کارونو غوښتنه کوي. اپلیکیشن له کاروونکي لومړی غواړي چې کمرې ته شونډې مسکې کړي، که یې د مخ کومه برخه فلج شوي وي سم نه شي خندېدی او اپلیکیشن دا مورد په عکس کې کشفوي. په بل پړاو کې له کاروونکي غواړي چې یوه آسانه جمله تکرار کړي. دا اپلیکیشن د موبایل د مایکروفون په مرسته د هغه خبرې اوري او په جملو یا خبرو کې هر راز ناانډولي څاري. په پای کې له کاروونکي غواړي په داسې حال کې چې موبایل یې په لاس کې وي دواړه مټې لوړ کړي. ځیرکیا سمارټ ټلیفون د سپیډومیټر یا سرعت معلومونکي په مرسته څرګندولی شي چې د کاروونکي یو مټ د بل په شان پورته کېدای نه شي.